أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة النساء يوصل جرلسا آياتي. فدې آیات کریمه کې هم د هغه تیرې موضوع اړوند علیه السلام ته بیان دی. په مخ کې رکو کې د هغه منافقانو هغه پټ منافقت ښکاره شوی وو چې غوښتل یې خپل ځانونه خلاص کې او یو بری کس چې دی هغه په ګناه باندې تورن کې او غوښتل یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخفل فاق صحابه سخن عراسة كي او ده صحابه مالهم فغلا بانديوس. الله جل جلاله تير ركو كي فرا ركو آياتنا ده دي فارا نازل كريوا او دي اي تشكار كريوا. ده آيات كريما هم ده هغي موضوع اروان ده دي. الله جل جلاله رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تفرمائي وإي پیغمبر ده الله جل جلاله فرتابا نفضلوس او همیشه با فرطابانی دا الله فضل بی زکر کچیری دا الله فضل او مرحمت نوائی نوی ویدلی غشتل چی تا پا کجلار کی واقعی کی یعنی دا یو مسلمان اوان دا فرطابانی غلط پیسلوی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا الله بندو دا الله پیغمبرو فغیب خبر نو نو دا چیری غشتل چ رسول الله صلی الله علیه و سلم تدخلی جیبی په چالاکی باندې په خپل منافقت باندې خپل ځانونه پاک ښکارا کی او هغه دوه صحابه چې یو رفعان مې دی او بل قتادن مې دی هغه ما حق او ثابت کی او توای چې دغه دوه صحابه وغشتل چې پر موږ باندې بیل کم دلیل او بیل کم ثبوت غلا و تړي. الله جل جلاله چې دې هغه پټ سر ښکارا کی چې دې یقیني خلک دا رفعاء او قتاده خبری بیزای ندی دا هوغو تور چه پردی ایل لگوالی دی دا تور ندی بلکی حقیقت دی. اللہ فرمائی و ای پیغمبر دی غشتل چه بتابانی غلط پیسلوی کی او حال دا چه دی واری چه تا تا زرار ورسیوی دی واری خپل زانونو تا زرار رسوالی سی. اللہ پرتابانی قرآن نازل کری دی اللہ پرتابانی کتاب و حکمت نازل کری دی او اللہ تا تا داس علم در کری دی چه مخ کتال را علم نو او دا الله فضل ډیر لوی. دا آیات کریمه تقریبا دا غتیری رکو اړوند موضوع ده چې الله عز وجل بیانوي. تاسو دا آیات ترجمه ته الله جل جلاله فرمایي ولولا فضل الله کچیر نو ای فضل دا الله جل جلاله علیک پتا باندې دا الله فضل نو ای ورحمته او رحمت مهربانی دا الله نو ای لهمت خام خاقس کریو طائفتنی ویدلی منهم ددیسخ اندایو قلو کچتا تیر باسی. بشیر دبنی عبیری قوم منافقو حقا غشتل چتا تیر باسی داغ قومانو دوستانو غشتل چتا تیر باسی او تا و خطادا و رفعات پا قهر کی. اللہ فرمائی وما يضلون دين نلارو رتكي نتير باسي إلا أنفسهم يوازد من جانو نتير باسي. دا الله پیغمبر افضل الرسول دي چير تير استرز خدا الله فضل ومرحمت وسر دي دا الله دلور وحي وطرز. وما يضرونك او زرر نسر سوالي وطاعت من شيء دا هيت شي زرر دي تاست نسر سوالي. وأنزل الله أو نازل كلي دي الله جل جلاله عليك فرتابني الكتاب قرآن نازل كلي دي والحكمة أحكام دا الشرع نازل كلي دي أو علمك أو شودل إيدي وتات ما دات شيء شودل إيدي لم تكن تعلم چتمخ کې نه پپېدله مخ ایتاله را علم نو داس شي الله جل جلاله تاسو ته درو شوې داس علم الله در کې چې بخواست تاسو را دا علم نو
وکانه دی طلب الله فضل د الله عليك پرتابه عظيما ډېر لوی دی هر چیرې چې دا منافقان هڅه وکړي چې تا تیر باسي هر چیرې چې دی غلطه لار اختیار کړي الله تا ته معلومات درکړي الله پرتابه وحي نازلي دا د الله فضل دی او د الله فضل ډېر لوی دی لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فدي ايات كريمه كي الله جل جلاله د منافقان يوبل بد خصلت بيانوي او باين حال كي وعام مسلمانان طول بندگان تد الله جل جلاله فيو عظيم لوي فائده سر معلومات ولو كي او يوشل لار او تشي او دي بدي لار سخيرا كرسي منافقان بداس کول در رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې چې کله به یو ډېر ساده خبره و نو ورلې به د نبی علی السلام پر غوښ به ورپلې واتی او ورته ویل به چې زه تاسو پټه خبره کوم حقیقت دا و چې په دغه زمانه کې کفار دا د مسلمانانو سخت دشمنانو نو د دشمنی سلسله څخه یو سلسله دا و جاسوسان به راځل د علی السلام په حضور کې بناست دا علیه السلام په حضور کې بناست او حالونه به ټولول بیا به تل هغه خپلو قومونو او خپلو بچهانو ته بیانول نو کله چې به یوه مهمه خبره وه نو آن حضرت صلی الله علیه وسلم به په عام مجلس کې نه ویل بلکې و خاص صحابهو ته به یې په خاص وخت کې ویل او صحابهو چې به م یوه خاصه خبره واورېدل نو نبی علیه السلام ته به یې پټه ویل په همدې وجه باندې منافقانو د دغه وخت سبا د استفاده کول یو ډېره ساده خبره به وراله به نبی علیه السلام ته به ورنژدې سوه پټ به په غوږ ورپرېوتل په عین حال کې دا خپل منافقت ښکاره کوي نبی علیه السلام ته یې دا ښودل چې زه ستا سره داسې محبت کوم ستا پټ راز ساتم ناس کسان چې و هغو ته به یې په زړه کې دا ورکړل چې دا سړی څومره علیه السلام ته نږدې دی چې د علیه السلام سره پټې خبرې کوي او علیه السلام ته پټ رازونه وایي دا نو کېدای شي د نبی علیه السلام خاص سړی وي او حال دا چې د به یو ډېره ساده خبره کوله نبی علیه السلام ته څه مهمه خبره به نه وه داسې مهمه خبره به نه وه لکه د لوړو صحابو یا د هغه معتمدو پاکو صحابو هغه پټ رازونه چې هغه یقیني د رښتیا رازونه وه هغه څه خبره به نه وه نو د دې د دغه کار د رد دپاره الله عز وجل دا آیت نازل کړي په دې آیت کریمه کې وفرمایل لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر هیڅ خیر نست فی کثیر من نجواهم په ډیرو پټو خبرو کې د دې چې دې پټ پټ خبرې کوي وای مشورات پټ راس علی السلام ته پټ پټ خبرې کوي دا د دې بی ځای خبرې په دې کې خیر نست الا خو بیا خیر ستا من د هغه چا لپاره امر چې امر وکي بی صدقتین په صدقې یعنی په خیرات کولو سره او معروف یا په یو نیک کار سره او اصلاح یا په جوړش سره بین الناس په منځ کې د خلکو یو ځای د پټو خبرو اجازه سته هغه دا چې څوک ونی چې لارې ته یو څوک رابولي معروف نیک کار ته ویل کېږي هر هغه کار چې په شریعت کې ښه کار ورته ویل شوی وي نو هغه د نیکانو خلکو په منځ کې ډېر مشهور وي نو ځکه ورته معروف کار ویل کېږي که یو څوک و بل چا ته په یو نیک کار سره امر کوي په هغه کې ګټه وي د دنیا او د آخرت او د شریعت په دغسې وخت کې که چیرې پټې خبرې وسي جایز د دې تر څنګ دوه نیک کارونه الله په نومونه یاد کړل په نیک کار کې خو ډېر کارونه داخل دي هر نیک کار داخل دي مګر د دې ټولو نیکو کارونو څخه الله جل جلاله دوه نیک کارونه په خصوصي ډول یاد کړ چې یوه صدقه ده او بل د خلکو ترمنځ صلح ده دا صدقه خیرات کول او یا د خلکو ترمنځ صلح کول دا دوه نیک کارونه ځکه الله جل جلاله په خصوصي ډول یاد کړل چې د دې ګټې متعدد ټول امت ته رسیږي ټولنیز نظام ته یې ګټې رسیږي د خلکو ترمابین خواخوږي رامنځته کړي د خلکو ترمابین مشکلات له منځه تلل او احتیاجات د منځه تلل یو ښه ژوند را منځته کی په دې وجه باندې الله جل جلاله دغه دوه خاص نیک کارونه په نومونو یاد کړ دا هر انسان لپاره دو ډول نیکارونه شته. یو ډول نیکار دا دی چې یوازې د ته فائدہ رسیږي. یو ډول نیکار دا دی چې عام خلکو ته ګټه رسیږي. دته چې خصوصي ډول ګټه رسیږي هغه دا دی چې څوک یوازې تلاوت کی، لمونځ کی، روژه نیسي، حج کی، انفرادي عبادت دی چې یوازې ګټه دته رسیږي. او یو داسې نیکار دی چې ګټه نورو خلکو ته رسیږي، لکه چې یو سړی درس و تدریس کی و خلقو تدعوت چلوی پر لار باندی یو عام المنفعه کار کی، یو لار جوڑ کی، پل جوڑ کی، یو دو ابو بمبا یا مسجد دی تور تا چه کارو نچیوی دا عام کارو نچیو عام خلقو تی رسیجی دا بل دول نی کارو نچی. هر هغه کار چی و نور تی گت رسیجی دا غا سواب تر هغه زیاد دی چی واز شخصی کست گت رسیجی. هم دعوته ده شالله جل جلاله یوار معروف کار یاد کی، که په معروف کار په کولو کې یو څوک پټې خبرې وکړي جایز دی. معروف کارونه خو بیخي ډېر دي، مګر د دې ټولو معروف کارونو څخه الله جل جلاله دوه داسې نیک کارونه رابیل کړل چې د هغه ګټ و عامو خلکو ته رسیږي، چې هغه یوه صدقه ده، خیرات کول، او بل چشتي اصلاح بین الناس، اصلاح په منځ کې د خلکو دي. یعنی دا که چیرې یو سړی داسې وکړي، یو څوک و صدقې ته رابولي، هغه ته ووایي وایي راسه صدقه وکړو، یا واسه ته صدقه وکړه، پټ ورته ووایي د دې لپاره چې د ریا څخه وساتل سي، یا څه نور حکمتونه پکښې ولري، په داسې خبرې جایز دي. یا یو بل نیک کار وي، لکه د جهاد موضوع ته، د حج موضوع وي، د لمانځه موضوع وي، د جماعت موضوع وي، یو بله موضوع وي، او یا اصلاح په منځ کې د خلکو وي. یو دوه کسان سره ناجوړې، سره خوابدي وي، ناراض وي، دی د هغه خلکو په مابینځ کې صلح کی، نو خبرې پټې وکړي د دې لپاره چې خلک په مابینځ کې اصلاح راسي او فساد یې منځ ته رانشي. نبی علیه السلام و صحابه ته فرمایي، وایي زه تاسو ته په یو داسې شي باندې خبر در نه کړم چې هغه تر لمانځه، روژې، حج او ډېرو نیکو کارونه بهتر دي. صحابه ورته وویل، وو یا رسول الله، داسې شی خو راته وشه، داسې نیک عمل خو راته وشه چې هغه تر دې ټولو عبادتونه یې ثواب زیات وي. نبی علیه السلام په جواب کې ورته وفرمایل، اصلاح بین الناس، اصلاح په منځ کې د خلکو، د خلکو په مابینځ کې صلح راوله، د دوو کسانو تر مابین چې خفګان وي خوشحالي یې راوله، تر داسې اندازې پورې چې درواغ ویل دا حرام دي. او که چیرې یو څوک د دوو کسانو په منځ کې اصلاح راولي، نو توریه وکړي. توریه یو درواغ دی، یو توریه ده. درواغ هیڅکله جایز نه دي، او توریه دا یو ډول حکمت دی چې دا د ضرورت په وخت کې، دغسې چې د اصلاح وخت وي، داس په داسې وخت کې دغه توریه جایز ده. توریه څه ته وایي؟ توریه دې ته ویل کېږي چې د یو لفظ دوه مقصد وي، یو یې نژدې مقصد وي، یو یې لیرې مقصد وي. ته چې ووایه هغه د اورېدونکي و ذهن ته دا نژدې مقصد راشي، او ستا په ذهن کې هغه لیرې مقصد وي. د دې لپاره به زه یو مثال درته ووایم. کله چې په هندوستان کې د انګریزانو حکومت و، نو هلته د الله عز وجل په فضل سره دارالعلوم دیوبند مدرسه، چې هغه علما و یې ډېر زحمتونه او تکلیفونه وګالل، او د انګریزانو په ضد یې د جهاد اعلان وکړي، او سخت مبارزه او مقابله یې وکړلې، ډېر تکلیفونه یې پر ځان باندې برداشت کړل، تر داسې اندازې پورې یې تکلیفونه برداشت کړل چې یو انګریز لیکي، وایي زه یو محبس ته ورغلم، یو زندان ته ورغلم، په هغه زندان کې د انسانانو د غوښو بوی و. کله چې زه پسې وګرځېدم، پلټنه مې پسې وکړل، آخر کې یو داسې څلور دیوالیز یو ځای دی، په دې ځای کې د دیوبند علماو څو جید علما، پنځه جید علما دي، دا یې په کټونو پورې تړلي دي، او دغه انګریزانو اور ورته بل کړی دی، نو هغه د بدن غوښې اکثر حصے سوځلي دي، خو سا پکښې بنده ده او مړ کېږي نه. نو زما زړه ور باندې وسوځي، د جوبه سه مې توپنچه راواخیستل، یو مې پر سر باندې وویشتي، نو د دې زحمت او د دې عذاب څخه مې خلاص کړل، داسې تکلیفونه یې برداشت کړل. او د دغه علماو برکت دی چې دا اوس دلته په افغانستان کې، په پاکستان کې، دا ټول علما د دغه دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، او د علم سلسله د هغه طریقه څخه راروانه ده. نو د دغه دیوبند هغه بانی عالم مولانا محمد قاسم ننافوي رحمه الله په مدرسه کې ولاړو، دا انگریزانو یو څو کسان په سراغلل وشتل چې دی بوز نو د سدت او درېدل دی نه پیژندې او ورته ویل چې محمد قاسم نناتوی چیرې دی دا ورته ویل چې محمد قاسم نناتوی وس کده ورته وای چې هغه زنه پیژنم نو خو درواغ دی او که ورته وای چې زیم هغه یې نسی بیا یې دا د دین سلسله درس او تدریس کار او نظام وګرځ ولاړ نو دا داسې وکړل یو دوه قدمه یې د دغه ځای څخه واخیستل اخوا ته ودرېدی بارې هغه انګریزانو پرنګیانو ته وویل ول یو لږ ګړی مخکې یو لږ ساعت مخکې پر دغه ځای ولاړو ادې چې مخکې باندې ولاړو د هغه څخه یو دوه قدمونه واخیستل اخوا ته ودرېدی نو هغه پولیسو ته وویل چې یو لږ ساعت مخکې پر دې ځای ولاړو او یقیني دغه څه خو وه یو لږ ساعت مخکې خو محمد قاسم نناتوی پر دغه ځای ولاړو دا یې نه ورته وویل چې زه یم نه یې دا ورته وویل چې زه یې نه پېژنم بلکې یو داسې حکمت یې په کار واچوئ چې نه درواغ شوه او هم یې د ځان د خلاصون لپاره یوه لاره پیدا کړه نو هغه چې هغه ځای ته وکتل مخامخ یوه کوڅه وه نو د هغو دا فکر وکړي چې غالبان به پر دې کوڅه تللي نو هغه انګریزان چې وه پر هغه کوڅه ولاړه دی پر بله لاره باندې ولاړی دې ته توریا ویل کېږي سل په سده سوچ پوچ درواغ نه دی بلکې یو حکمت دغه حکمت کته په منځ کې د دوو خلکو وچلوې دا جایز دی د خلکو په ذهن کې داسې یو شی ورکې ستا مقصد بل شی وي او دا کار د دې دپاره نه کوي چې خلک خطا بسي چلو چلبازي وکې او په دې لار باندې کاروبار و دوکانداري و بل و بل د پیسو ګټلو لپاره دغسې حکمتونه او دغسې چلونه په کار اچول په هغه ځای کې بیا توریه نه ده په هغه ځای کې بیا چل دی ده دا دوکه ده دا شیطاني کار دی چې ته کوې د پیسو ګټلو لپاره د یو چا په سترګو کې خاورې وراچوې او که دغسې د ځان د خلاصون خبره وي او یا دغسې د دوو مسلمانانو په مابینځ کې د اصلاح خبره وي یا یو عامه ګټه وي د هغې خبره وي په هغه صورت کې بیا دا کار درته جایز دی البته سوچ پوچ دوا به نه وي توریه به وي دوا هر وخت حرام دی نو دا کار په منځ کې د دوو خلکو جایز دی الله عز وجل فرمایي وإلى خير في كثير من نجواهم هیڅ خیر نستا پډیر پټو خبرو کې لکه منافقان چې کولې الا خو بیا جائز دی مر هغه چاته امر به صدقه چې امر په صدقه سره کوي او معروف یا امر په یو نیک کار سره کوي او اصلاح بین الناس یا امر په اصلاح سره په منځ کې د خلکو کوي اصلاح ډیر شکار دی په منځ کې د خلکو الله فرمایي ومن هر هغه څوک یفعل چې فعل وکړي ذلک دغه امر په صدقه یا امر په معروف یا اصلاح بین الناس دا کارونه وکي د څه لپاره ابتغاء مرضات الله د فاره د رغامندۍ د الله فسوف فسجر دی نؤتیه چې موږ به ورکړو دغه کس ته اجر عظیمه ډېره لویه مزدوري به وله ورکړو دا کسان چې داسې کارونه کوي او خاص یې د الله رضا مقصد وي الله وایي ډېره لویه مزدوري به ورکړو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دا هداية پیغمبر پر جبه باندې دی خلق ترار نو الله جل جلاله و طول انسانان و تورستی و اعلان کی ومن هر هغا توک يشاقق الرسول چه مخالفت در رسول سخوه کی من بعد ورست ما تر هغه تبین تشکارس له دلر الهدى هدایت و تشکارس ور یو در رسول صلی الله علیه و سلم سخی و خبر را نقل ته حقیقت معلوم شو د دې حقیقت د معلومې دو ورست بیا مخالفت وکي یا یو حقیقت د تشکارس د دې خپل فکر تعبیر سو په یو بل لار په سولاړي د دې فزین کې یو شی سر ښکارس او فاغت سولاړي نو الله جل جلاله دا عذاب ورکړي په دې کې علما کرام وایي چې په دې سره اجماع د امت په دا آیات سره ثابت ده د امام شافعي رحمه الله څخه پوښتنه وسول امت ته فارس آیات په قران کې دلیل شته په دا آیات کریمه ورته وشو دی د څېړنې وروسته اجماع امت څه ته وایي اجماع امت دې ته وایي د ټول افغانستان مسلمانان د څو پیړۍ دولس پیړۍ یا یولس پیړۍ یا لس پیړۍ ټول په حنفي مذهب باندې راغلي او د دې ټول علماء دا عقیده ده او دا یقین دی چې د حنفي مذهب تقلید دا حق دی او که څوک د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په اجتهاد پسې ولاړ شي او د هغه د مذهب په رڼا کې مسائل ومني دا حقیقت دی د دې علماء سره د دنیا ټول علماء موافق دي هیڅ عالم نه ورته وایي په دنیا کې چې دا خلک دا کار غلط دي. اوس یو سړی پیدا سي پر امام صاحب رحمه الله باندې بد وایي، دا د اجماع الامت څخه خلاف کار دی. دا تر دغه آیاتي کریمه تر وعید لاندې دي چې دا ټوله امت علما او پر یو شي باندې فیصله کړې ده. یو کس ته په ذهن کې دا ښکاره شوه چې دا د دې ټوله امت لاره غلطه ده، دا لاره صحیح ده. نو دا ټوله امت پر غلطه نه دی، دغه کس پر غلط دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي ید الله علی الجماعه، کم څوک چې د یوې لویې ډلې سره ملګری وي د الله رحم د الله همکاري و د الله مدد په دې جماعت باندې ده. ومن شذ شذ فی النار، یو څوک چې انفرادي لاره ځان ته اختیار کړي د دې جماعت څخه ووځي د دې اجماع امت څخه یو بله لاره انتخاب کړي، دا یوازیتوب انتخاب کړي، شذ فی النار، الله به په جهنم کې وغورځي. نو داسې یو لوی جماعت چې وي او پر حقیقت باندې ولاړ دی او هغه تاریخي ریښې ولري، یو جماعت دا دی چې اوس نوی پیدا سوی دی، دا نه یا چې د پیړیو پیړیو څخه یو جماعت را روان دی او د هغه جماعت سره په دنیا کې هیچا مخالفتونه نه درلودل او د دنیا ټولو علماو تایید کړی دی. د دغه جماعت څخه مه لرې کېږه، که لرې شوې الله به دې په جهنم کې وغورځوي. دا د علیه السلام قول دی. دغه سلسله چې را روانه هم هغه سلسله ټینګه او کلکه ونیسه، ځکه الله عز وجل فرمایي ومن هر هغه څوک یشاقق الرسول، چې مخالفت د رسول څخه وکړي من بعد ورسته ما تر هغه تبینه چې ښکاره شي له دلر الهدا سمه لار ويتبع او تابع غیر سبیل المؤمنین، ما سوا د لارې څخه د مؤمنانو. د مؤمنانو څوارلس سوه کاله یوه لاره وي، دی ورسره ولاړ سي یوه بله لاره انتخاب کړي، که چا دا کار وکړي نولي نو وبګرځو موږ ما هغه طرف ته تولا چې دی ورته ګرځېدلی دي. ونصله جهنم، او موږ به یې وصل کړو جهنم ته، دوزخ ته به یې وګرځو. غیر سبیل المؤمنین، چې تا لاره انتخاب کړل سبیل المؤمنین د مؤمنانو لاره دې پرېښول، الله وایي موږ به جهنم ته وګرځو. وساءت مصیرا، او ډېره بده لاره ده، ډېر بد ځای دی د ورتلو تر چو کولو، بد ځای دی. الله جل جلاله چې موږ او تاسو د دې بد لاره څخه وګرځو. صدق الله العلي العظيم.